دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانی یوسف سیم تاسو ته وخت خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په ویل امریکا طالبانو د حکومت له خوا تورن کسانو ته په عام محضر کې د فزیکی سزاګانو د ورکول سره یو ځل بیا مخالفت خولې او د طالبانو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي یونامه د چارشنبه پورس د ایکسپرولنس شبکې په اولنډ اعلامیه کې د طالبانو د ستري محکمې له خوا د تیری سیشنبه پورس د سرپل په ولایت کې پټلایز ډول د خزو په ګډون د تورونو کسانو په عام منظر کې د فزیکی سزاګان ورکول ته اشاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د پنځشنبه پورس ویل چې هغه افغان او سوریایي کډوال چې مجرم ګڼل کیږي د جرمني څخه دی وستل شي. شولز دا خبره پوره یو اونۍ وروسته له هغه وکړه چې یو 25 کلن افغان کډوال سلیمان عطایی د جرمني په ناهم خار کې یو پولیس منصبدار او سلو نور کسان په چاکوانو وهل او بیا ټپي شوی جرمني پولیس د ټپونو لامل ساور کوم. اولاف شولز چې د جرمني په پارلمان کې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه وکیلانو ته په خطاب کې وویل دا ما په غوسه کوي چې اوسوک دلته د پناه اخیستلو هڅه کوي د تر ټولو جدي جرم مرتکب کیږي. دا ډول مجرمین باید وشړل شي حتی که هغه د سوریا او یا هم افغانستان وي. دلته جدي جنایتکاران او ټیررستي ګواښونه ځای نه لري. د جرمني صدر اعظم په مانایم کې په افغان کډوالو برید ته په ځانګړې توګه په اشاره سره دا د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ زیږنده او بل وی ویل د دې د تشریح کولو لپاره یوازې یو کلمه شته ترګري. راځي چې د ترګري په وړاندې جګړه اعلان کړو. جرمني چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري دا مهال افغان کډوال حتی د هغوی د پناه غوښتنې درخواست له ردېدو سره سره افغانستان ته ناستوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي د هرات په ولایت کې دغه ادارې او د هرات د ولایتي چارواکو په حضور کې په افغانستان کې په هنتونو ته د لارې موندلو لپاره د کانکور د ازموینې لړۍ پیل شوه. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې سکال به بیا هم د کانکور ازموینه په 15 پړاوونو کې واخیستل شي چې په لومړي پلاو کې د ازموینه د هرات ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې د جوزا د میاشتې په 14 د دریو ورځو لپاره اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د کانکور د ازموینو په لومړي پړاو کې به د میدان وردګ، لوګر، پروان، کاپیسا، پنشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کونړ، زابل، بامیان، سمنګان، بادغیس، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې د 12م ټولګي د فارغانو ازموینه واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایس سی آر د رپورت په اساس ویل چې پراتونکو کال کې به په نړۍ کې 3 میلیون کډوال د بیا مشکېدو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د رپورت لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوه د دغه کډوالو د بیا مشکېدو اړتیاوې د جګړو او د اقلیم د بدلون د اغیزو لامل زیات شوې دي. سټیفن دوجاری کوول چې د کډوالو بیا مشکېدل په هغه هوادونو کې شامل دي چې کډوالي منلي او د دایمي اوسېدلو سره موافقه کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د 1400 اروپای او لاتینی امریکا هوادرو مشرانو د پنځشنبه پورز د وی ګډي اعلامیې په خبرولو سره د حماس نو غوښتل چې د اوربن تړونو مني او په اسرائیلو غږ وکړو چې جوړجاړي ته غاړه کیږي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبرې شوې د مشرانو په دغه ګډه اعلامیې کې ویل شوی فرصت کم دی، موږ په حماس غږ کوو چې دا تړونو مني. دغه اعلامیه اروپایي قدرتونو برتانیا، فرانسی او جرمنی او هم دغه ډول د هسپانیې د مشرانو لخوا لاسلیک شوی چې د فلسطینی دولت پر رسمیت پیژندلو سره د اسرایلو غوسه پارولې ده. په دغه اعلامیه کې هم دارنګه د لاتینی امریکا د ګډ نفوس لرونکو هیوادونو مشرانو د نظر توافق خودلې. په دې کتار کې د برازیل او کولمبیا کین اړخو ولسمشرانو په کلکه اسرائیل غندلې او د ارجنټاین تازه ټاکل شوی ازادي غوښتونکو مشر بیا د اسرائیل ملاتړ سرګن کړی دی. نږدې اته میاشتې کېږي چې د اسرائیل او حماس ټلې ترمنځ جګړه روانه ده او په دې مودې کې په نړیواله کچه د فلسطینیانو لپاره د خپلواک هیواد د لرلو په اړه غوښتنې تر بل هر وخت زیاتې شوې. په دې لړ کې سلوانیا د سې شنبه په ورځ د فلسطین دولت پر رسمیت پیژندو. د سلوانیا مخ کې هسپانیا، آیرلند او ناروی په یو ورته اقدام کې 13 اونۍ د فلسطین دولت پر رسمیت پیژندو. په دې توګه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو نه 146 فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه پر رسمیت پیژني. د شمالي اټلانټیک د تړون ناټو عمومي منشي یان سټونټنبرګ ویلي دی چې دغه تړون یوکرین ته د ځواکونو د لیږلو لپاره هیڅ ډول طرح نه لري، که څه هم چې په یوکرین د روسیې له پوځي یرغل وروسته د ناټو زیات شمېر غړو هیوادونو کیف ته وسلې برابرې کړې دي. سټونټنبرګ د پنځم په ورځ فنلند ته د سفر په ترڅ کې ویل ناټو هیڅ داسې طرح نه لري چې یوکرین ته ځواکونه واستوي. خو بیا هم د ناټو د عمومي منشي په وینا دغه تړون د یوکرین اوږدمهاله تمویل ته ژمن دی، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې ناټو د هر څومره وخت لپاره چې لازم وي د یوکرین تر څنګ ودرېږي. او ایران سیمه ایزو رسنیو د پنځشنبه په ورځ خبر ورکو چې پولیسو 13 تنه په دې تور نیولې چې په یو شیطانی شبکې پورې اړه لري او په داسې غونډه کې ګډون کړو چې الکولي مشروبات پکې سکل کیږي. دا په ایران کې د پولیسو لخوا په ورته تور د خلکو د نیول کېدو د لړۍ ورستۍ پیښه ده. قدر منوریدونکو، داود دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور نه د ملاتړ لپاره په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې د مرستې لپاره د ملاتړ صندوق پرانسته ده. ملا برادر د دې صندوق د پرانسته غونډې ته ویلي چې د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې سره مرسته وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پښتون په پورس کابل کې د خصوصي سکتور څخه د بلاتر د صندوق د پرانستو غونډې ته ویل چې د دې صندوق په استعمال به په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د ودې ترڅنګ د بیکاری د کچې په کمولو کې هم مرسته وکړي.
صندوق حمایت از سکتور خصوصي به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بالانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و بالاخره فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است.
نوریدید عزیزی ویل چه افغانستان که امنیت ټینګ دی او د خصوصي سکتور په همکارۍ په بازار کې توکي په پراخه کچه شته دي او د اړتیا وړ توکو نرخونه هم د ګاونډیو هیوادو پرتله ټیټ دي. هم دی غونې ته طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال بل عبدالغنی برادر د خصوصي سکتور د ودی او ورڅخه د بلاتر لپاره د خپل حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې خصوصي سکتور څخه د بلاتر لپاره د حکومت د وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې چې هغه دلته په افغانستان کې تولیدیږي او د خلکو اړتیاوي پوره کولای شي. هغه ویل چې د خصوصي سکتور د ودی لپاره د طالبانو د حکومت ادارو ته امر شوی چې کورنیو تولیداتو او محصولاتو د توکو د اخیستو پر مهال لومړیتوب ورکړي.
اسلامی امارات د تلپاتې اقتصادي ودی د نوې کاري فرصتونو رامنځته کول، د خصوصي سکتور څخه د بشپړ ملاتړ او د قانوني کړونو پر وړاندې د خندونو د لیرې کولو او د غره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانچاو رامنځته کولو او له هغه څخه د ملاتړ په موخه اساسي ګامونه اخلي. چشابیلګه د خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق دی. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د دګمنې مالی سرچینې پیدا کول، د کورنۍ تولیداتو معیاري کول، اړوند پروګرامونه مالی ملاتړ. د خصوصي سکتور د ملي او موثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو مالی ملاتړ دی.
همدې غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په خپل وینا کې د خصوصي سکتور د بلاتر لپاره د صندوق پرانستل او خی اقدام په توګه یاد کړ. خو ویل چې دغه صندوق د لپاره پیسې د سوداګرو څخه اخیستل کیږي چې په کار دی حکومت ورته له نورو لارو پیسې برابرې کړي.
دا اوس چې دې صندوق ته کومې پیسې ولېږي دا فقط د تاجر دی بره. د دې صندوق د لپاره باید مالی امکانات وکتل شي. اوس تنها په وارداتو او په معدنو په صادراتو باندې دا ټیکس اخیستل کیږي، دا د تجار نه اخیستل کیږي. موږ دا تیوري د دې لپاره جوړه کړې ده چې په بنادرو کې چې کوم مشکلات دي باید زموږ حل شي. دا د لوی پروژو د مصرفولو لپاره نه دي دا پیسې. دا پیسې د دې لپاره دي چې موږ لابراتوار نه لرو پرزن په بولدک کې، موږ سرتخانه نه لرو په بولدک کې، موږ یا په یو بندر کې یو سرک خراب دی هغه سرک نه جوړیږي، موږ هلته پرزن انګل نه لرو چې د انګل د خاطر باید وکړو، یا په تورخم یا په غلام خان کې یو مشکل نه لرو.
خاغلی الکوزی هیله خود چې د صندوق پیسې به د سوداګرو او د سوداګرۍ ته پراختیا په لارو چارو په مصرف ورسي، تر څو په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې راشي او کاروبار وده ومومي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
متحده عربی امارات د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر نه ورسته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د حقوقو غړو د سفر لپاره اجازه واخلي، پر کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدل دي. پر سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته، بلکې امریکا هم د حقوقو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي $10 million انعام خېده.
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر پاړه واشنگتن وی دا ډول کسان باید د استثنا پروسې له لارې اجازه واخلي.
زه یوازې غواړم دا ووایم غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو سفر لپاره د استثنا د پروسې له لارې د سفر اجازه واخلي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګیدلې دي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1978 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوی دی او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دي پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلی چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي.
دا چې معلومیږي چې دا سفر اقتصادی او دراوته مسائل دیر نه دی او په دې سفر کې استخبارات رئیس مسره دی، نو معلومه کی چې سیاسي او امنیتی موخه په دلایل دا به سفر وشوي، دا به وروسته به معلوم شي چې کوم مسائل به امر زیاتر داسې معلومه.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر کوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15 د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلي دي. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساس او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړي دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازې پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لست څخه بهر کړي، خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی نوي کړی، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د آلمان صدر اعظم وایي جدي مجرمین انکل افغانستان او سوریه نه هم راغلي باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم دا څرګندونه ورسره له هغه کړي چې په دې ورسره کې یو افغان پناه غوښتون کې د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړي وهل چې د پولیسو افسر د سخت ټپونو له عمله په روغتون کې مړ شو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د ایستلو په اړه د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره خبري پیل کړې دي. دا بحث په داسې وخت کې بیا راپورته شوی چې په دې ورستیو کې یو 15 کلن افغان په منهایم ښار کې د اسلام ضد لاریون په ترڅ کې په چاړې برید وکړ او څو کسان یې ټپیان کړي چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیاو برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا دمخه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره د دغه اقدام پر عملي کولو خبري پیل کړي دي.
د راپورونو له مخې شکمن بریدګر چې پر رسنیو کې د سلیمان عطایي په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمني ته کډوال شوی وو. د جرمن د کورنۍ چارو وزیر ویلی چې لڅو مشر رئیس افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د اجازه ورکولو په اړه غور کوي.
دغه بحثونه زیاتر سیاسي بحثونه ده. مونږ یو شی تاسو وایم چې په بعض یالاتو کې هم دغه AFD چې مونږ تاسو دوی حکومت کې یعنی پر افغانانو یا پر نور مهاجرو لکه د سوریه عراق اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري. دا کوم مملکت کوم شوی ته تعوید پاتکی دو د غود د ویزی د تمدیدول یعنی 100% دا به غوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونی او شمیر فعالان ویل دغه پیخ وروسته د افغان پناه غوښتون کو د وضعیت پر اندیښمندی.
این کار سبب خواهد شد تا آن عده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمینو او خطرناک کډوالو د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات هکورنه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو د ولسمشر نومان ډونالد ټرمپ وایي چې هغه به د تیرې اونۍ په جنایي جرمونو کې د محکوم کېدو وروسته د استیناف غوښتنه وکړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ محکمې له دې کبله مجرم ګڼلې چې په 2018 کال کې د ټاکنو نه مخکې د سوداګرۍ اسنادو کې جالکاری کړې.
د ولسمشری لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند نماند ډونالد ټرمپ وایي تیر اونۍ د نیویارک په محکمه کې ورسره قاضي ناسم چلند کړی دی او دې داسې حالت سره مخ کو چې د استیناف غوښتنه وکړي.
موږ باید د دې داسې پر ضد د استیناف غوښتنه وکړو. موږ باید د مختلفو دلایلو له کبله استیناف وغواړو. هغه موږ ته د شاهدانو وړاندې کولو اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د خبرو کولو اجازه را نه کړه. هغه مقتدی هیڅ څه کول اجازه را نه کړه. هغه یو ظالم قاضي وو.
ترامپ سلور دیرش جرمونو محکوم شوی وو چې د سوداګرۍ اسناد او د جالي کولو لپاره پیسې پټی کړې وي چې د 2014 کال په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د هغه د اثر او رسوخ زیاتېدو لپاره کارول شوی. ترامپ وايي محاکمه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ درغلی وه. بایدن وویل چې د ترامپ محکومېدل دا تاییدوي چې هیڅوک د قانون نه پورته نه دی.
اوس به هغه ته فرصت ورکړ شي لکه څنګه چې باید وي.
هغه به د دې پریکړې په اړه د سناب غوښتنه وکړي، لکه څنګه چې هر څوک دا فرصت لري. همداسې د امریکا د عدالت سیستم کار کوي او دا ډیر غیر مسؤلانه ده چې دا وویل شي چې دا پریکړه درغلي ده، ځکه چې دوی د دې پریکړې نه خوښ نه دي.
د حقوقي چارو استاد ابي سميت وايي د ترامپ وکیلان ممکن له دې سره د استیناف لپاره پیل وکړي چې آیا د هغه د محاکمې لپاره کارول شوی قانون ناسرګندو او کنه.
آیا قانون په خپل دمره پراخ یا مبهم دی چې کولای شي په پراخه کچه څوک راګیر کړي او هغه خلک چې په دې کې راګیر شي په کافي اندازه نه پوهیږي چې دوی د څه سره مخ دي، نه پوهیږي چې قانون څه حکم کوي او قانون د څه اجازه ورکوي.
سمیت ویل چې د ترامپ وکیلان به ممکن دې ته هم وګوري چې آیا د محاکمې قاضي د شواهدو اجازه ورکړي وه.
کله چې موږ غوښتل شیان تر سره کړو هغه به اجازه ورنکړه، خو کله چې به حکومت یو څه کول غوښتل نو هغوی به هر څه کولی شول. دوی هر څه چې غوښتل ترلاسه کړل.
که دوی هر ډول ستراتیژي ولري خو داسې نه ښایي چې ترامپ او د هغه وکیلان به د جولای د 11مې د سزا د مخه د استیناف غوښتنه وکړي.
هغه به احتمالا د سزا انتظار وکړي. په دې توګه هغه او دغه وکیلان په بشپړه پوهه لري چې هغه به د څه سره مخ شي. د دې پر ځای چې دوی دا کار د مخه وکړي چې دا به د نورو شیانو سره سره د ښاغلي ترامپ مالی سرچینې وسوځوي او دا به واقعا د هغه په قضیه کې ګټه ونه کړي.
که د ټاکنو د ورځې مخکې د هغه قناعت ونه منلې شي، ترامپ به د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د مقام لومړی کاندید وي چې مجرم بوي. دا و د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د فرا اوسیدونکو وې د ګوزنځد واکسین پر روان کمپاین کې د رضاکارانو سره د پام وړ همکاري زیاته کړې او له چارواکو غواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسې. بل پلو روغتي چارواکو وې د واکسین پر روان بهیر کې د لری پرتو سیمو د لارو خرابواله یوازنه خند.
د فرا اوسیدونکو د ګوزنځد واکسین د روان کمپاین په لړ کې د همکاري د زیاتوالي خبر ورکوي او له چارواکو څخه غواړي چې د واکسین په وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې زیاتې کړي. نعمت الله د فرا یو تن اوسیدونکو امریکا ژغ ته وویل د پخوا په پرتله د واکسین په وړاندې شته خوندونه لمنځه تللي.
پخوا د واکسین په مقابل کې د خلکو ذهنیت منفي وو او اوس هغه خلک همکاري کوي او خپل ماشومان پر وخت واکسین کوي. او بل مهمه خبره دا چې ټول خلک اوس د واکسین په ارزښت پوهېدلی دي. زموږ په سیمه یا ولسوالۍ کې هم داسې څوک نشته چې خپل ماشومان واکسین نه کړي او له چارواکو څخه مو هیله هم دا ده چې ټول سیمه ته واکسین ورسوي.
په ورته مهال یو بل تن اوسیدونکی امین الله وایي د اوړي په موسم کې د فراه هوا زیاته ګرمیږي او تمه لري چې د اوړي موسم د واکسین پر روان کمپاین منفي اغیز ونه لري.
موږ د زکارانو په څو په باور لرو دا چې په فراه ولایت کې هوا اوس ډیره توده ده، نو د واکسین د ټیمونو څخه په دنښ هیله کوو چې کوشش وکړي چې په کوم ځای کې ماشومان د واکسین څخه محروم پاتې نشي.
بل پلو اړوند روغتیايي چارواکي وایي د واکسین روان بهیر په شته غروان او ډیری ستونزې حل شوي دي. د فرا د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي ټول ستونزې حل او د لارو خرابواله یوازنه شته ستونزې ده.
د پولیو روان کمپاین کې موږ د پر په تطبیق کې تر ټولو غټه ستونزه هغه د لارو خرابتي ده چې لارې خرابې دي. د واکسین پر سوالو کې خلکو تیرس او هغه لاري مشکل دي نور الحمدلله کوم ستونزه نشته.
ډاکټران پټینګار سره وای چې د ماشومان غزن ناروغي درملنه نه لري خو دوه سات کې واکسین د یاد ناروغي د مخنیوي لپاره یو ځانۍ چاره ده چې په دې برخه کې د کورونو یو عامه په هوای او واکسین ته لاسرسي د پام وړ اغیز لري.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ. رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپ ګراندی ویلي چې په ورسته او شمیرو کې خول شوی چې د جګړو تاوتریخوالي او زورونو لامل د بې ځای شو خلکو شمیر یو سل 300 میلیونو ته رسیدلی دی او تم ده چې دا شمیره د دې میاشتې په اخیره کې نور هم لوړ شي. د کډوالۍ زیاتیدونکې ناورین یو لوی لامل د جګړې نږدې ټولو اړخونو د جګړې اساسي اصولونه سرغړونه ده. په جګړو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي په داسې حال کې چې جنسي تیری د وسلې په توګه کارول کیږي او په کومو سیمو کې چې دا وحشیانه کارونه کیږي ملکی خلک پرته له دې چې وتښتي بل چاره نه لري. د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو لپاره استازي رابرټ وډ ویل چې کډوال مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ډېرې کمې دي او بشر دوستانه مرستې تقریبا د ماتې دو نقطې ته نږدې شوې دي. هغه وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو او د هغو ملکونو د ملاتړ لپاره د پام وړ اقداماتو ته دوام ورکړی دی چې هغوی د کډوالو کوربتوب کوي. خاغلی رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بشر دوستانه بس پنور کوونکې هیواد دی. هغه وویل چې واز مونږ په 2023 مالی کال کې د امریکا د خلکو په استازیتوب نږدې 15 میلیارد ډالر نړیوالې بشري مرستې تیاری کړې دي. په 2023 کال کې امریکا ته د 2000 نه زیات کډوال راغلي دي او هغه وایي چې سه کال مونږ تمه لرو چې د غشمیر به 100,000 ته ورسیږي. خاغلی وډ ویل چې موږ خپل برخه تر سره کوو او موږ په نورو ملکونو باندې هم غږ کوو چې په دې لړکی ډیر څه وکړي. هغه ویل چې موږ په دې باندې ویاړ کوو چې موږ په نړۍ کې د ټول نه زیاته د مهاجرینو سره مرسته کوونکې هیواد یو. هغه ویل چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د جګړې زورونې او دغه سي د نورو ناورینو نه په تخته کې دي او موږ کوشش کوو چې د ټولو هغو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري. هغه ویل د کډوالو ساتنه خورا مهمه ده خو د پخوا په پرتله موږ بشري تمویل پراختیايي هڅو او د خصوصي سېکټر پانګونې ته اړتیا لرو تر څو موږ د دې بحران مخنیوي وکړو. خاغلی وډ زیاته کړه چې موږ په سیمه ایزو حلونو باندې زیات ټینګار کوو. موږ غواړو چې مهاجرین لپاره داسې قانوني لارې چارې رامنځته شي چې هغوی خوندي او وقار سره حرکت وکړي. خاغلی وډ ویل چې موږ د مهاجرینو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا ته دوام ورکوو او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې کډوال او پناه غوښتونکي د هغوی د ساتنې لپاره زموږ ژمنتیا ته ضرورت لري. ترنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګرد کو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای مالشي.